السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. پیل خبرونه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تش پرم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوال ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یو درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی پیروز مشعوف ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیه په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړېده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 144 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او اریتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اتویر شو. نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په بهیر کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینین کوي وی
شنارو د طالبانو سره فرا زوري اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر فرا تو ترکلای وکړ. شغلات یو تو وای
د بشری حقوقو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی.
نو د شوالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه نیالګۍ ته په د اوبو د سرګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې څلور پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل سوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري. خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دی چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړې توګه هغه ګواښ چې طالبانو د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره، او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوې ده چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په نا اعلان شوي سفر کابل ته لړ. له دې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. دا لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د هیواد ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره مرکه کړې او خپل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاسته راوړي.
ګورې که ته هم په نړۍ کې یو هېواد هم طالبان په رسمیاتو نه دي پېژندلي، لاکن ډېری داسې هېوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړې توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره، او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ، ښه اغلاس یې وای. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو، په دغسې یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل هم دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعال لري د چین لپاره طرحګر دي، د یو سره د ویرې ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې د چین سره پوله لري، د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر شوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولې ده چې دا بریدونه په چین کې ډېر نه شي، چین ته ګواښ ډېر نه شي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه به دی دګي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لوی پروژې دي چې په خوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و چین ته اجازه نه ورکړي، یا د افغانستان خوانی دولت یې اجازه نه ورکول چې چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا اساسي وي چې زمينه مسایله سوي ده چې دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د یو خواغشتل تر لاسه کړي، هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده، د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، او د دوی حکومت کوم هیواد پر رسمیت وپیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اسود د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لاونه توانېدای چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، ترغې اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې تر یو بریده تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت افغانستان کې وغځوي، لکن طالبانو د شپږم نسل دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر نه کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا د چین په دې برخه کې مسئله کې تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نشي، زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د سره د ایتلې د رسمیت پیژندلو دروازې پرانیزي.
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاست نوري پښتني ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول سوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړي، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډیر کسان وایستل. د بشري حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسېدو او میشتېدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړي دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی.
په راپور کې موردل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشکولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی دغه ته چې موږ نستوژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کیږي چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجریدیږي چې دا په خپله باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. د یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. د ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نتوانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم پرې اړه تفصیل.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوي دي. یو نجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه رانکړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شو، وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوي وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي، وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبې پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتونپالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت پخوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بیلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناوه، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډېر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونې په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم، پیر او پلورې زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډېره نیول شوې ده. نور زماله همکاره.
په کندهار کې د پسرلی پر اتاک سره د نیالګوی د پیر پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورتیا او د آبادۍ لپاره، د سرسبزۍ لپاره. درخته چې ډېر فایده لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورتیا او د ښایست لپاره.
څه دپاره د دې راغلم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان مې رانیول دپاره د نمایش. نو وخت د ګلانو دی، باید خپل وطن سمسور و ځای کې بس درختې کښېږدو، ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول سوې چې تر دې وړاندې یې له پاکستان هېواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شانج دا خلک ایږدي، د انارو باغونه ایږدي، او دا د غدي او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکړل، کراچي څخه راکړل، د ډبل ډلیټ کول ګلاب ته وایي، د نور پاکستاني ګل ګلاب دا ټول د هغه ځای څخه راکړل. اوس ډېر د په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خو په کندهار کې هم ډېر خلک د نرسري پلي کړي دي، د ګلخانې شنې خون د لیکار خپلې جوړې، خپلې اماده کوي، خپل ګراني واده پاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نپام لرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي درښول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي، یا د دې په خاطر چې د اوبو رسدګي نوته رسېږي، یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي، هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو رسدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کړي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینومېن کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږکال په دغه ولایت کې د شپږو زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوان د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږکال په پام کې لري چې شپږو زره اته رقمه نهالان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوک څخه بیا تر میرویس مینې پورې، دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړې. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي، او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
من ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې موږ صرافۍ ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیه باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو موږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
مخکې به پیسې مثلا شپږو میاشتو کې د یو دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. د شپږو میاشتو کېږي پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کاره وتې دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی، او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی موږ بیرته په 1000 روپو کې 100 روپۍ امتیاز غواړي. نو دا موږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانکنوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي تر څو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي:
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرستاده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخت د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله آزادۍ راډیو ته وویل:
یک لاکھ روپے افغانی کی میں بھریم سرو پانچ سو روپے میں گرت مائی درا
مجھے اولا کا افغانی تبادلے خاطر سراپوئی توڑو حال تپ اولا کا افغانی کے لمر سخا پنج ذرا والو زاڑو بنگ نوٹن نہ اخلی اولا ستنزو سر بخی جو زک وڑے پیسی ڈیری زڑے سوی دی او دا خل کو پیر و فلور ہم پو میدا پیسو دا او مجھے پ جنجال اخت کری یو دا حل لار داد چی دولت باید زاڑو بنگ نوٹن ٹول کری او پر ځای دی نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې لامل یې لس شل پنځوس او سل افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشرانو سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې به کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سو روپۍ اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفر یې ګرځي، چا ځای بولي چا پسه بولي، پر هغو باندې هم لس لس افغانۍ اخلي. که څوک که خرڅ یې که نه شي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. امنیه کې ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی ده او مشري شهاب الدین دلاور کوي، غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی په شتون کې هېواد ته راستانه نه شي، او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاست او دا اربېدلې دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدي هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه. له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام پیل سي، د دې ساعت خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 500 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له 2 ورځې راهیسې د ترکیه په آنتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په آنتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هوا تر ټولو ستر بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 124 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او خارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشریزې وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زلینسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوي دي.
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځې اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پروس په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تر شپږم ټولګي ورپورت نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې یې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پرېکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسمیت پېژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 250 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅې وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني. دې سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیې کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی، په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انطالیا کې نږدې میاشت مخکې یوې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشیني څرګنده کړه. کلویدوس سره شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته. په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ ساپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلي خبرونه ته لمړی به په لنډو د اغلی صافي نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته اصلا طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه وسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپېژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پرېکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو په خلاف.
نن سب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپښه شوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر موږ دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته. نو پاتې کېږي یو دلیل چې زما په نظر دا د